د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسې. نن د شنبه ورځ او د 2015 کال د دسمبر 26 نیټه ده. زه بوریوال ککړ مو د نن ورځې د دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا د کوربه په سر کلی کوم. په دې ساعت خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه، شننی او تفصیلی لرو، او همداسې به ځینې سندرې هم واورئ. خو لومړی به له ګلایا څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالې لپاره وو. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو چې ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې مهم محسوس شول. او د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس تہوار په مناسبت په خپل پیغام کې د هغو ریاستونو او خلکو هلې ځلې ستایلې چې کډوالو ته پناه ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ او دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودي سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی ده. نریندر مودي پرون د لاهور په هوایي ډګر ښکته شو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ. د پاکستان د بارنو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوه.
نریندر مودی دا دوره خالصه د خیر سګالی دوره وه. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره د اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشروالي د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانستې شي.
د لاهور سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و، چېرته چې یې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلمان ته یې وینا وکړه. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر سکیل 6.2 و چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. په کابل ښار کې خلکو ویل چې د زلزلې ټکانونه نږدې یو منټ پورې دوام وکړ. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکوونکی خان محمد جرمنی اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 15 کسانو د زخمي کېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوي دي، خو چارواکو په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې او یا د زیانونو خبر نه دی ورکړی. خو په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی. د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 5.5 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 400 کسان وژلي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال اړیتو ویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلي او سنگین کې عملیات کوي چې د پرمختګ په حال کې دي. دښمن مقامت نه کوي او زموږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورباندې کوي او زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حمله کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی. د دفاع وزارت ویان ویل چې په تیرو 24 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ خای سقوط وکړي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د کیتلک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. پاپ فرانسیس پرون د روم سینټ پیټرز باسیلا کې خپل وینا کې ویل خدای پاک دې هغه ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر وکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرسته کړي. د روانې ونې په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې ویلي وو چې 100,000 کډوال اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي. د دې علاوه 3,600 کسان مړه او یا لا درک شوي دي. پاپ فرانسیس په وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړو. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وای چې د ملیشو یوی لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل او د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې له لندن نه په یو خبر پاڼه کې پرون ویل چې د بمبارۍ پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وای چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوي دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او خودکش او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسي خبري ایجنسی ته ویلي چې په ښار کې د حکومت له پخواني ودانۍ یوازې 300 کیلومتره واټن لري چې حرکت یې سست دی. او په اخر کې د کرکټ یو خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په 9 منډو ماتې ورکړې ده. دا لوبه تېره ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي یې د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. په جواب کې د زیمبابوې ټولو لوبډله په 2 رنزونو اوټ شوه. افغان لوبډله به د زیمبابوې له ملي ټیم سره 4 نورې یو ورځنۍ لوبې کوي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي په پرونی ملاقات کې پر دوه اړخیزه اړیکو پراخولو سلا سوي دي. افغان چارواکي وایي دوی د امن خبرو اترو پروسې ته ژمن او هیله مند دي.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې معلومات شریک کړو.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر په لړ کې سبا کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي که طالبان خبرو ته حاضر سي بیا هم خنډونه شته.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکته نسوي. د غونډې ګډونوال د یو کتاب پاړه وای
دا تذکره غټه خزانه د وسل وی شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمل ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ پاړه یو شمېر نور رپورټونه شننې تبصری او ځینې سندري هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي پر دې سره سلا سوي دي چې د افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ به کپیل سي نو جاری به ساتي او همدغه سي به په خپلو دوه اړخیزو اړیکو کې پراخوالی راولي. دا لغ وروسته ده چې د چارواکو پرون په لاهور کې بل سره لید کاته وکړل. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پر رپورټ لري.
د جمعې پورز مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي د لک سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. وروستو دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتي عمرات لاړل او هلته ملاقات وکړو. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقۍ د پاره په شریکه هلو زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ویل وزٹ خیر سگالی کا دورہ.
نریندر مودی دا دورہ خالص دا خیر سگالی دورہ وا پدی موکا وزیر اعظم نواز شریف اوی چې د دوونو ملکونو د پاره د اهم خبره دا چې د دوونو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړی چې ورسره د اولسونو د پاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوې یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دوونو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکي مسلې حل کړي شي.
د ذکر دا چې د 2004 کال وروسته د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبه دوره ده. نریندر مودی لاور کې د خپلې ایسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزا او د نوسته په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سو مشال ریډیو ته غوښته. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه معلومات وخت پر وخت له خلکو سره شریکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د پنځشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن او هیله مند دی. له کابل یوسف زدران پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونه لاغي ورسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یو ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویل چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړ شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مریخار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پاتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوسمهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
یوسف زدرانو. بل پلو د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته سفر کوي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو اترو بیا پیلولو په اړه هلې ځلې تودې شوې دي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي چې که طالبان چیرې خبرو ته حاضر سي بیا هم په افغانستان کې د روغې جوړې په وړاندې د ده په وینا خنډونه شته. تفصیل به یې د فرشته جلالزی په رپورټ کې واورو.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل:
لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډېر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس به څه کوي، د عین سره به څه کوي، د زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ملاتړ کوونکي په توګه رول ولوبوي، خو وروستۍ پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنګ کلي د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د خبر ایجنسی تیرا او باړی ته ستانسوی خلک غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې په ځینو ځایونو کې د روان ورانسو کورونو د بیا جوړولو سروې نه ده سوې او ډیرو کورونو ته ترې پاتې سوي دي او په دې لړ کې اغېزمن سو خلکو له سم معلومات هم نه ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسی تیرا او باړې ته ستانه شوي کډوال وایي چې د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې لخوا دلته په ځینې سیمو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده، خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغې سروې نه پاتې شوي دي. نو باید سروې دې پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالي مرستې ورکړل شي. په دې هکله د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم سروې واده څلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرول شي وسی وو هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروې شو یو 10 پته دو و د شلو بار و ځکه خیر چې کم دای 5% شو یو 95% پته دو. مونږ و د تیرونا په خپل زرو غلې يم پندا امید کې روغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس باره پی اس را ملو شو و دغه نه موږ د مطالبه وکړو چې د سروې ولا دوباره وروله ځکه چې موږ سیدا ودا کړی و نو څو کور نه داسې پوتې چې هغه سروې نو شوې په څو خبرو باندې فریشې دو نو مې راپورین او چې ولا د سروې دوباره هغه لا منزور شي و هغه ټول د خپل خپل حق پر اساس ځکه چې هغه حق دور خلتي.
او د باړی او مشر خیال مت شاه افریدی وویل
کورونه چې د غوی وران شوې دی پاغي کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروې نه را شوې پاکه خېل کې شوې د پاغي باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دی پرې کې دي دغه په شلوبر کې غوی سرسری سروې دا خو پاغه کې ډېر خلک پاتې شوی دی او غدا اعتراضات کوي اگاهی نشته دا غي په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروې پولیټیکل ایڈمنستریشن هم خلک نه اویر کوي چې یاره دا سروې بکیږي خلک پاغه کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی قومي خلک پکې انوال کی پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته او سروې چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خوله خبر هم در سره نه کوي. نو ډېر خلک پاتې شوی دی د سروې نه چې کوم کورونه وران شوی دی.
د خیبر جنسی د تیرا او باړې د خلکو د ورانو شو کورونو د سروې مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د خیبر ایجنسۍ مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې اوس په رخصت یم، خو چې د تیرا باړې د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګل د ورځې نه یې ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولی شي. یاد دی وی چې په تیرا باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او دې سیمو ته ستانه شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره مرستې وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په میندنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
د کراچۍ سلطان آباد او هجرت کالونۍ ترمنځ د چټلو اوبو یو داسې نالۍ ده چې تر اوسه یې لږ تر لږه اته کسان وژلي دي چې پکې د یو تن مړی هم نه دی ترلاسه سوی. په ظاهره وړه کنده خو په نظر راځي، خو دا نالۍ له څه ځایه پورې ښکاره او بیا په مځکه کې پټه ده. بلخوا د دغه علاقې شاروال یا چرمین وایي چې راتلونکې لنډه موده کې به دوی د دې نالۍ غاړو ته دیوالونه ووهي. د کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د سلطان آباد او هجرت کالونۍ اوسیدونکي د دې نالۍ په اړه وایي چې دا د څښا اوبو نالۍ یوازې د دې ځایه نه ده راوتلې، بلکې دا په خپل ځان کې د ټولې کراچۍ اوبه ځایوي او ټولې دلته راغونډېږي، خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړی. د دې ځای اوسیدونکي وهاب ګل مشال ریډیو ته وویل چې دا هغه د ماما زوی دې نالۍ ته غورځېدلی چې لا تر دې د مې مړی هم نه دی ترلاسه شوی.
زما د ماما زوی دلته کې راغلی و کنه، لکه چې اوبو ته چلان ګولو ګولو، دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شمه، خو د لاندې دلدل یا دلدل کې پساو شو، د لاندې جړلې دي، اجړو کې پساو شو، بیا دوباره راونه وتو خالی غره دي. مرشدین لا نورم کسان مړه شوی، ماشومان دي، زنانه پکې هم دي، ها پیدا نشو، نه ژوندې پیدا شو، نه مړ پیدا شو، لکه لاش پیدا شي ګن لاش پیدا نشو.
یو بل سیدونکې نورمالی خان څوک چې په خپل دې مړو راويستو لپاره اوبو ته کوس شوی هم دی، وایي چې هغه په خپل د سو مړو کوپړې راوباسلې دي. دی وایي
زما په خپل باندې چې دي کوپړې تر واسلې دي، دلته چې لوک څه مسله شي جو دین علي ته ټوب کې او ور دیږي. ابل او یو ماشوم ګرځي دل دمر وړو کې
یوسف خطرناک
خطرناک بوٹی دی
سلطان آباد اوسیدون کے بادشاہ دین محسود د دستون زده حل پاړوای چې د پل جوړې دو سره دا مسله حل شوی نه ده، ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطر ډکتی.
د دې تقریبا سات آٹھ کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش د یو نه دی ملو شوی، انجوز ولا راغلی دي کاری کړی، حکومت اس کار نه کړی. دوس مسله دغه دا چې دی سره دا چار چاپیرا دیوال وخش اغدای پور اوس ماشومان گین پسی دی وګورځيږي، بل څه مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي، څه شي څه شي بهرحال خطرې کې دی اوس هم پورې.
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړل، نو هغه وویل چې اوس هغوی د هرې کوڅې په کچ کمیټې جوړې کړي، کم چې په دې نالې په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم دا خلک غواړي هغه رنګ به کولی شي. په ایم ٹی خان روڈ سلطان آباد تلې دا نالۍ یو اړخ ته کورونه او درې اړخونو ته د خزلو یو لویه ذخیره لري، د کوم د لاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسیدونکي وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې غورځېږي. بل اړخ ته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړېږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو پام د هارون پاچا په غږ کې یو سندرې ته راګرځو.
نو پڑے سپو ہے دما دا پخارو کی بزکا لو بے دما پانا پانا می وجو لمن زلا گلاب میں اوزتا نرجے دما تب خلا شغلا سترگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانوا پزان کے پٹے د نورا شگ نیزل تیسان رسی یارا شگ نیزل تیسان رسی اور دا سڑے ترسبا نرسی نرسی گور دا سڑے ترسبا نرسی یارا شک نیزل تیسان رسی جنگیما چرت چدل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹولت سم شیرا برخب کے نورد چان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی اور شک نیزل تیسان رسی ردا سڑے ترسبا نرسی نرسی ردا سڑے ترسبا نرسی راشد نزل تیسان رسی نو ران پلے ٹول
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سویلا ګلایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناڅاپه سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوې ده. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزو او ټکانونه په کابل، پاکستان او افغانستان کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچه 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ملي دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری پر مشال اړتوي چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر نادری سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کیتھولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په یو کم سلویخت رنځونو ماتې ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوې. تاسو له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورېده. درنو اوریدونکو د سستونزې له کبله تاسو ته نسو کولای چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې نشر کړو، خو ځو د نړیوالو موضوعاتو پر لور. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز آف انډیا او د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د ناڅاپه سفر، او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ګلایزي لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناڅاپه سفر لاهور کې لږ سات ایسار شوی و او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستې او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوې ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایساریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګري مبارکي هم ویلې وه. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 1200 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر و. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی و. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناڅاپه سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې وروستو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور روانې شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوې دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوې ول. ورځپاڼه لیکي په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلي وو چې افغانستان تر هغو کامیاب دی نشي تر سوچ د پولې ها غاړه د ترهګرو جالي ختمې کړل شوې نه وي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخصتې خو وی ویل چې زینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوي دي چې په دې وروستو کې مذهبي مشرانو د یو خط له لارې د طالبانو په مشر تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړی دی او لیکي چې آیا دا رښتیا هم ده او که څنګه، که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورځپاڼه لیکي چې طالب کمانډرانو ویلي دي چې نوموړي د تحریک په لویو مالي سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاقبري هم شامل ده. ورځپاڼه لیکي له کوټې خپور شوي د 1500 پاڼو په خط کې یو شمېر دینی عالمانو د ملا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغو دینی مشرانو په ګډه ملا اختر منصور لخوا د غورځنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلي دي. ورځپاڼه د شنونکو په حواله لیکي چې ملا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپله ولقه دوره مضبوطه کړي ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عیسوي ایانو مشر پر نړیوالو مشرانو ژغ کړی دی چې په ټوله نړۍ کې دی د امن لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي همدغسې د هغو ټولو هیوادونو ستاینه کړې ده چې په دې وروستیو کې یې د کډوالو سوو خلکو ته سرپناه ورکړې او له هغوی سره یې مرستې کړې دي. فرشته جلازی په هغه اړه رپورټ لري.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسېدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسه، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس ویل نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړېږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسېدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. ده په خپله وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ یې وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراري او بې ثباتي جوړه کړې پای ته ورسیږي.
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دلی ټایمز ورځپاڼې د بلوچستان صوبې وزیرالله په مهمه چوکۍ د واکدارانو بدلون په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي له مری معاهدې سره سم د وزیرالله پر چوکۍ بدلون د شبهاتو باوجود ډیر پر پرامنه ډول وسو چې دا د اهمیت وړ خبره ده. ورځپاڼې په صوبه کې یو لړ ستونزې هم په ګوته کړې دي چې له وجې په صوبه کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي د کوم امید چې له وړاندې کېدی. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له څوکۍ استعفا ورکړه. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهدې سره سم وشو چې له مخې یې ټاکل شوی وه ړومبي دوه نیم کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته دوه نیم کاله به د وزیر اعلی چوکۍ د مسلم لیگ نون سره وي. ورځپاڼه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په حق لوای چې دا بدلون په پرامنه توګه وشو. ورځپاڼه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوکو شبهاتو باوجود دا بدلون په باوقاره طریقه وشو. بلخوا دا په دې هم اهمیت لري چې په اول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هېواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تنګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. ورځپاڼې لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویه ده، وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډېر څه نشي ویلې. ورځپاڼې لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او پتیره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. ورځپاڼې لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ورځپاڼې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکامه ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالمالک سره تش په نامه اختیارات و. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله ظاهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سم ستاسو پام د شان مسعود په ژغ کې یو سندرې ته راړو.
چام بلین کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیشا تلے والا رام بل چام بلین کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیشا تلے والا جانن میں سش جاگے ورکش والا وہ دیشا تل والا لگا دگر سنسر شگو یہ کون والا وہ دیشا تل والا لگا دگر سنسر شگو یہ کون والا وہ دیشا تل والا وہ دیشا تل والا.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آگاهۍ په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروې کړې ده چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې شوالی راغلی، خو دې ته حقیقي پرمختګ نسی ویل کېدای، ځکه چې له هم ډیر زده کوونکي له سکوله بهر دي. اسرار العالم مومند د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، در دې هیواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په آئین کې راغلی دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د پنځو نه تر شپاړسو کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورټ وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی، او دارنګ د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضۍ یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي، او د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم هم نشي کولی. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دا دی چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافي کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. دغه رنګ په سند کې 80 او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي، او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزوری دی. د دې برعکس په گلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی، او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په گلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلی دی باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روانې دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولی چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. د اثر په نامه رپورټ کې یو څو خبرې راخیستل شوي او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومړی دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي. کچېرې په یو سکول کې ټایلټې، د سکولو صفا اوبه، بجلی او نورې بنیادي اسانتیاوې موجودې وي، نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته تر تلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورستان اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت په مرکز پارون کې ډیر ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل بالکل نشته. دوی وایي په تیرو 4 ورځو کې یو شمېر ماشومان مړ شوي هم دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار روح الله انوري په دې رپورټ کې اورو.
د نورستان مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکي وای په سیمه کې موسمي ناروغۍ او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوه، خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
کورونه کې ټول لوی واړه مریضان شوې دي، دته نه جاته به کې څه دوا لري نه، د سردر ګولیم نه لري. مریضان زی ورته وي چې موږ سره ګولی نشته. دغه یو بد حال دي، ماشومان مریضان دي، غټان مریضان دي، یو غټ مصیبت کې موږ مخ شوو.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل، تبا او د ستوني ناروغي خورې شوې دي. خو روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتوالي په وجه ډېری خلک بې درملنې د ژوند شپې ورځې تیروي.
ماشومان او خزینه ډېر زیات مریضان دي او بل چې دي اوسنه بغل یا نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو دلته دوایان نشته، کلي توګه په کلینیکونو کې دوایان ختم شوي دي.
په نورستان کې د ښځو چار رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د شری او تنفسي ناروغیو له امله زیات ماشومان مړ شوي او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرض اخته دي.
دا د ماشومانو د شری مرض راګټ شوی دی، همدې د وجې نه هوا هم سړه ده، نو سینه بغل هم ډېر زیات دی. دوا خو کلینیکونو کې نشته دی. یا بله ورځ دلته بره کلینیک ته زه خپله تللی وم، ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغلې او دوا نشته دی. یوه کلي کې تقریبا دغه څو ورځې کې ډېر ماشومان شری مرض باندې.
د نورستان عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وای په ټولو روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي او کوم ستونزه نشته.
نومبر میاشت کې موږ ټول سیمه مراکز داغه چلارې بندې شپږ میاشتو د پاره زمانه دوا انتقال کړې ده. نو دا خو زمای د سینو بغل واقعیت خو سړي په نورستان کې ښه هوا لري، نو هغه د پاره موږ په ټولو سیمه مراکز کې ادوې انتقال کړې.
هغه وایي چې موده وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نخې نښانې پیدا شوې وي، خو دوی په ضد د واکسینو کمپاین تر سره کړي او اوس یا د ناروغي کنټرول شوی ده.
شاید دغه نه مخکې مونږ یو کمپاین تدقیق کړی شری واقعیت نه فقط سینو بغل یو څه واقعیت هغه مونږ تداوی کړل.
ډیری وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي، خو د درملو او نورو صحي اسانتیاوو د نشتوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوجی است. دا خبر پښتونخوا په سواد کې د دو کتابونو مخکته نسوی ده. د غونډې ګډونوالو د دې کتابونو پر ارزښت او په دې کې د راغونډ سو موادو په اړه خبرې کړې دي. د غونډې په پای کې مشاعره هم سوی ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه نور حال راکوي.
د سوات ادبی څانګې تر سوري لاندې رحیم آباد منګوره کې د رحیم شاه لالا په دیره کې ادبی غونډه کې د سیمې ګڼ شمېر ادیبان او شاعران راجمع شوي ول چې پکې په پښتو ژبه کې د رحیم شاه رحیم نوې چاپ شوی کتاب غټه خزانه باندې تبصرې او تنقید وکړی شو. وړمۍ کې د کتاب په اړه د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر شاعر ادیب پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي
غټه خزانه د ښاغلي لیکوال هغه کتاب دی چې د هغه د مرګ نه وروسته ملګري فضل ربی راهي صاحب په خپل ادبي جذبه او پښتنه مینه په ډېره خواري او مینه د چاپ په کالو خسته کړی دی او پښتون قام ته یې ډالۍ کړی دی. د پښتنو بدمرغي ده چې خپلې ادبي او علمي پانګې خوندي کوي نه. همدغه وجه ده چې د پښتو د ادبي تاریخ یو شمېر مهمې کړۍ نن هم د تیرو په کومو کې ورکې دي او موږ دغه خلا په تشو دعوو او قیاسونو د ډکولو هڅه کوو.
دغه رنګه د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې استاد او پی ایچ ډی ډاکټر محمد علي دیناخیل دغه کتاب په خپل مقاله کې ویل
د دې سره به د سواد ادبی تاریخ راجوندی شي او د سواد نوم به د پښتو ادب په تاریخ کې روښانه شي. په غټه خزانه کې داسې چاربیتې او نظمونه په لاس راځي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښتمند دي او که په تاریخي آثارو لږ ډېر کار وشي نو د سواد د سیاسي، سماجي او ثقافتي تاریخ ډېرې ورکې کړۍ به په لاس راشي.
دې ترڅنګ اردو ژبه کې نوی چاپ شوی د سواد فضل ربی راهي د سفرنامو کتاب منزل به منزل په اړه د سیمې یو تحقیق کوونکی ادیب شاعر عطا الله جان اډوکیټ وویل
منزل به منزل چې دی په دې باندې لپاس پر ټایټل لیکلي یورپ او دوبۍ کې سفرنامې. نو زه دا خبره په وسوخ سره کوم چې دا پکې د خپل نوعیت ځانګړي سفرنامه په دې باندې ده چې یو خدا د ملاکن ډیویژن نه چې د اردو ژبې سره تعلق لرونکي یو لیکوال لیکلی دی چې دا خپله مورنۍ ژبه پښتو ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او څېړنکار د پښتو کتاب غټه خزانه په اړه خپل مقاله کې وایي د کتاب تذکره دا چې د پښتو ادب کې وړاندې لیکلای شوي کتابونو لړۍ ده.
تر اوسه د پښتو د تذکرو دغه شمیر تقریبا د یو نیم سل نه تر دوه سو پورې رسی چې کم وخت په وخت ادبي ټولنو د خپلو ټولنو د ملګرو یا د علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو په حواله لیکلي او خپرې کړي دي.
د دې زنجیر تر نن ورځې پورې اخیری کړی دا تذکره غټه خزانه د وسلویخ شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
په دغه موقع یوه خوندوره مشاعره هم شوه چې پکې د سوات حنیف قیس وایي:
غندل غندل ځواني وه، لا وخت د مرګ نه و، مرګیا تا بې وخته کو دا ګل په ډنډر مات، او دا مرګ د رحیم شاه یوازې مرګ د هغه نه و، دې مرګ للو د سوات د ادب ناوې له سر مات.
د نوي چاپ شوي کتابونو مخکتنې په موقع د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان وویل چې د پښتو کتابونه چاپ کول او لوستل د وخت ضرورت دی، او دې لپاره په نوي کول کې پوهه راوستل ضروري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. نو اوریدونکو، اوس هم تاسو ته د ایمن اوداس په غږ کې سندره نشر کوو.
مینا مسخرا دادا بل کو مینا